پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې شوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته موزه فریبا زاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د سولې د خبرو اترو ته د درناوي لپاره یې تر دې دمه خپل پسرلني عملیات نه دي اعلان کړي. اخوا طالبان هم وایي چې تر دې دمه د دغې ډلې نظامي کمیسیون د پسرلنیو عملیاتو په اړه خپله پرېکړه نه ده اعلان کړې. دا مو د دې خپرونې د سر موضوع ده. درنو دوستانو، د دې خبرونه په لړ کې به نور راپورونه هم واوري، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه اسد لالو دین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، زلمی خلیلزاد له افغان مشرانو غوښتي چې خپلو خلکو ته لومړیتوب ورکړي. په غزنی کې د هوان یوې مرمۍ د یوې کورنۍ دیارلس غړي ټپیان کړي، او د نړۍ په کچه د کورونا ویروس د واکسین جوړولو چارې چټکې شوې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وایي افغان مشران باید خپل هیواد او خلکو ته لومړیتوب ورکړي. ښاغلي خلیلزاد پرون ناوخته پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه افغانستان ته یو تاریخي فرصت برابروي، او د ده په ټکو، په حقیقت کې نړیواله ټولنه له افغان مشرانو غواړي چې خپلو خلکو ته لومړیتوب ورکړي. که څه هم ښاغلي خلیلزاد په زغرده نه دي ویلي چې افغان مشران باید څه وکړي، خو څه چې ښکاره دي هغه دا دي چې افغان مشرانو د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې په ځینو مادو انتقاد کړی دی. په هوکړه کې له بین الافغاني خبرو مخکې د 5000 طالب زندانیانو د ازادېدو خبره شوې وه، خو افغان حکومت وایي 1500 زندانیان پرېږدي او نور بیا له طالبانو سره د خبرو پر مهال آزادوي. دا هغه جنجال دی چې بین الافغاني خبرې یې ځنډولي، په ظاهره یې د جګړې لیکې تودې کړې، او د طالبانو او امریکا د هوکړې ژمنه یې هم تر سیوري لاندې راوستلې. زلمی خلیلزاد ویلي د افغانستان پرمختګ او یا هم په جګړې، بې وزلي او ناروغي کې ایثار پاتې کېدل په دې پورې اړه لري چې اړوندې خواوې په څه بیړې او کوم نیت دغو اقداماتو ته ځواب ووایي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د سولې بین الافغاني خبرو ته د لار هوارولو په خاطر د تاوتریخوالی کم کړي. مارک اسپر د جمعې په ماښام پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي اوس وخت را رسېدلی چې ټول اړخونه د تلپاتې سولې لپاره له رامنځته شوي فرصته ګټه پورته کړي. تر دې مخکې د ناټو عمومي منشي ینز ستولتنبرګ هم د جمعې په ورځ له طالبانو وغوښتل چې د نه منلو وړ تاوتریخوالي کچه دې راټیټه کړي، او پرته له ځنډه دې له افغان حکومت سره مذاکرات پیل کړي. د ینز ستولتنبرګ په وینا کرونا ویروس وضعیت نور هم بیړنۍ کړی، او د افغانستان ټول لوري باید د سولې په خاطر خپل اختلافات له پامه وغورځوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د ناټو د دغه اعلامیې هرکلی کړی دی. په تیرو 24 ساعتونو کې په کندهار او هرات کې د کورونا لسګونه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د کندهار د عامې روغتیا رئیس محمد اشرف نادری نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې له پرون راهیسې کندهار کې 40، نیمروز کې 2، زابل کې 3، اروزګان کې 2 او هلمند کې 1 د کورونا پیښه ثبت شوې. د هرات د عامې روغتیا ریاست هم وایي چې له تیرې ورځې راهیسې دغه ولایت کې هم د کورونا 25 مثبتې پیښې ثبت شوې. تر پرون ناوخته په ټول هیواد کې د کرونا مثبت پیښې 1300 ته پورته شوې وې. د غزنی ښار اړوند شالی سیمه کې د هوان یوې مرمۍ یو تن وژلی او 1300 نورې ټپیان کړي دي. د غزنی د امنیه قمندانۍ ویاند احمد خان سیرت د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه پرون د ورځې ناوخته رامنځته شوې. ټپیان تر ډیره د یوې کورنۍ غړي بلل شوي چې ښځې او ماشومان هم پکې دي. ټپیان د غزنی مرکزي روغتون کې بستر دي. تر اوسه کره معلومه نه ده چې توغندی له کومې خوا توغول شوی، خو مسؤلین یې د طالبانو کار بولي. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري د نړۍ مشرانو د کرونا وایرس د معایناتو د درملنې او واکسینو په برخه کې د کار چټکولو په اړه د روغتیا نړیوال سازمان په غونډه کې ګډون وکړ. دا کانفرانس د جمعې په ورځ ترسره شو. امریکا، چین، هندوستان او روسیې په دې غونډه کې ګډون ونه کړ. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون، د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل او د جنوبي افریقا ولسمشر سیریل رامافاسو له هغو مشرانو و چې د روغتیا نړیوال سازمان په ویډیوي کانفرانس کې یې ګډون وکړ. د دې کانفرانس هدف دا ښودل شوی چې د ټولې نړۍ بډایه او بېوزله هیوادونه باید د کرونا ویروس په وړاندې خوندي او اغېزناکو درملو، معایناتو او واکسینونو ته برابر لاسرسی ولري. په ټوله نړۍ کې 2.1 میلیونه کسان په کرونا ویروس اخته شوي دي او شاوخوا 1.9 میلیونه له دې ناروغۍ مړه شوي. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې د دې ویروس پر ضد تر سلو زیات احتمالي واکسین د جوړېدو او شپږ یې د تجربې په حال کې دي. بریتانیا وایي د ایران لخوا د بالستیک توغندیو د ټکنالوژۍ په واسطه د مځکې مدار ته د سپوږمکۍ لیږلو اقدام د ملګرو ملتونو له قوانینو سره په ټکر کې یو ګام دی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت له ایران غوښتي چې د ملګرو ملتونو د موافقه لیک په درناوي سره دې له داسې اقداماتو لاس واخلي. امریکا او فرانسې هم د ایران دا اقدام له دې مخکې غندلی دی او دا یې د ملګرو ملتونو له پرېکړې سرغړونه بللې. روسیې بیا ویلي چې د ایران دا اقدام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له قوانینو سرغړونه ده. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل تاسو کولی شئ چې بیا دلې د ازادي رادیو پر ویب سایت هم ولولئ، پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. وړاندې په خبرونه کې دغه راپورونه لرو. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي چې د سولې خبرو اترو ته د درناوي لپاره یې تر دې دمه خپل پسرلني عملیات نه دی اعلان کړي. د دې وزارت مرستیال وایي فواد امان،
پروسه سولې د جریان است. ما نمیخوایم که روان داستی ببینه، میخوایم که با جنگ افغانستان بالاخره راهی سیاسی از راهی مسالمت پایان داده شود و به خاطر ما در حالت دفاعی فعال.
ځینې سیاسي کارپوهان بیا وایي که طالبان او د افغان حکومت نړیوالې ټولنې او خلکو له لورې د اوربند اړوند غوښتنه ونه منل سي د خلکو پر وړاندې به لا منفور سي. د پوهنتون استاد او سیاسي چارو کارپوه سید خالد سادات،
یعنی احیانا که روان تاوتریخوالی روان بد وضعیت دوام پیدا کړي، نو دلته به د افغانستان ولس او د افغانستان خلک به د سولې د روانې پروسې څخه دومره ناراضه چې په آینده کې به ورباندې باور ونه کړي.
دا به هم واوري چې د نړۍ مشرانو ژمنه کړې چې د کرونا وایروس د مهارولو لپاره به پر طبي ازموینو، دارو درملو او واکسین کار چټک کړي. دغه ورځ په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام درته لرو. ملتیا مو کړئ. ورسو د خبرونه د سر موضوع ته، ولی افغان حکومت او طالبان خپل پسرلنی عملیات اعلان نکړل. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي چې د سولې خبرو اترو ته د درناوي لپاره یې تر دې دمه خپل پسرلنی عملیات نه دی اعلان کړي. اخوا طالبان هم وایي چې تر دې دمه د دغې ډلې نظامي کمیسیون د پسرلنیو عملیاتو په اړه خپله پرېکړه نه ده اعلان کړې. خو دواړه لوري یو بل پر تاوتریخوالي تورنوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د شمالي اتلانتیک سازمان یا ناټو له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه راټیټ او د سولې پروسې سره یو ځای سي. په دې اړه نور تفصیل فیروزه عزیزه کوي چې هم د اوسره سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کښه ده. فیروزه، خبرونه ته شرغله.
ډېر زیاته مننه. سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اورېدونکو ته. له یوې میاشتې زیاتې په تېرېدو سره د نوي کال له پیل نه تر دې د افغان حکومت او طالبانو د یو بل پر وړاندې خپل پسلني عملیات نه دي پیل کړي. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د هغې توافقنامې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې اړوند لاسلیک شوې، هغې ته په درناوي تر اوسه یې د عملیات نه دي پیل کړي. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان نن ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو پر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په خپلو حملو کې هیڅ بدلون نه دی راوړی او هر ورځ له لسو په زیاتو ولایتونو کې په افغان ځواکونو حملې ترسره کوي.
خب شما را د جریان هستیم که پروسه سول د جریان
دی. وایي تاسو په جریان کې هست چې د سولې پروسه روانه ده. موږ نه غواړو دغې پروسې ته زیان ورسوو او غواړو چې په افغانستان کې جګړه له سیاسي لارې پای ته ورسیږي. د همدې له امله موږ دا مهال په فعاله دفاعي حالت کې یو. د ناتو پوزي سازمان په شورا کې د غړو هیوادونو سفیرانو پرون د جمعې په ورځ د ویلامي په خبرولو سره د سولې په پروسې کې البته د سولې پروسې اړوند هڅو ته په اشاره سره وویل دا مهال په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه د منلو نه ده. ناتو په دې اعلامیه کې ویلي طالبان په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو عاملین دي. د امریکا د دفاع وزیر مارک سپیر د طالبانو غوښتنه وکړه چې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو زمینه برابرولو لپاره دی په افغانستان کې تاوتریخوالی راکم کړي. مارک سپیر پرون جمعې په ماښام باندې په خپل ټویټر پاڼه ولیکل اوس هغه وخت را رسیدلی تر څو ټول لوري د سولې په برخه کې د رامنځته سوي فرصت نه ګټه واخلي. تر هغه وړاندې د ناټو عمومي سرمنشي ینس ستولتنبرګ هم پرون د جمعې په ورځ له طالبانو وغوښتل چې په افغانستان کې د نه منلو تاوتریخوالي کچه راکمه کړي او له ځنډ پرته دې له افغان حکومت سره د مذاکراتو باب پرانیزي. تر دې وړاندې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني هم پر طالبانو غږ کړی چې د روزي میاستې لپاره دې اوربند وکړي هغه څه چې طالبانو منل یې رد کړي دي. طالبان ادعا کوي چې د دغې ډلې وسلوال په دفاعي حالت کې دي او 60% جګړه یې راکمه کړې ده. طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د دغې ډلې وسلوال هلته حمله کوي چې د افغان امنیتي ځواکونو د لوري امنیتي پوستې جوړې کړي او یا هم د حملو قصد ولري. مجاهد وایي دا ډله چمتو ده چې د افغان دولت لوري د دوی د 5000 بندیانو تر خلاصون وروسته بین الافغانی مذاکرات ته لاړ سي. نوموړي د طالبانو د پسرلنی عملیاتو په اړه وویل چې تر دې دمه د طالبانو د نظامي کمیسیون لولوري په دې اړه پریکړه نه ده اعلان شوې، خو د افغانستان ملي دفاع وزارت د طالبانو د اداره دوي وایي چې دغه ډله که څه هم په نوې نوم عملیات نه کوي خو خپلو حملو ته شدت ورکړی دی. له دې سره د پوځي کارپوهانو له ډلې میرزا محمد یارمن په دې باور دی چې طالبان غواړي له افغان امنیتي ځواکونو سره اوربند وکړي خو د هغه په خبره پاکستان یې مخنیوي کوي. دای وای طالبان نه غواړي جګړه وکړي خو د پاکستان د امر تابع دي ځکه چې مرکزونه او پانګې په پاکستان کې دي او نشي کړای د پاکستان له فرمایش نه ودول وکړي. یارمن په دې اړه چې ولې تر دې د طالبانو خپل پسرلنی عملیات نه دی اعلان کړي د غیډل د هغې هوکړې لپاره دی وایي د غیډلې د هغې هوکړې لپاره چې له امریکا سره یې کړي خپل پسرلنی عملیات نه دی اعلان کړي. خو د ښاغلي یارمن په خبره طالبان په نا اعلان شویو عملیاتو کې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره جنګیږي. بلې فریبا جانې
ډېره مننه کوم فیروزه عزیز. دوستانو واموریدل چې افغان حکومت او طالبانو د پسرلنی عملیاتو د نه پیلېدو پر دلایلو باندې ژغېدل دي. هغه ځینې سیاسي کارپوهان بیا وایي که طالبان د افغان حکومت نړیوالې ټولنې او خلکو له لورې د اوربند غوښتنه ونه مني د خلکو پر وړاندې بلا منفور سي. د پهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپوه سید خالد سادات وایي چې که څه هم طالبانو ته د واک لپاره جګړه ښه وسیله ده خو ورته پکار ده چې تاوتریخوالی راکم او د سولې پروسې ته دې هڅه وکړي. له ښاغلي سادات سره بیا هم زما همکاري فیروزې عزیزي مرکه کړې ده او په سر کې یې ترې پوښتلې چې طالبان ولې اوربند ردوي.
جګړې په تودېدو کې اساسي نقش لوبولی شي او اساسي نقش لري. یو دا ده چې طالبان لپاره د جګړې یوازینی بارګنینګ چپ کاری، یعنې دوی لپاره فقط یوازینی وسیله ده چې کولای شي د افغانستان د حکومت او امریکایانو سره خبرې وکړي. جګړې د کتلې لپاره یا جګړه مار ډل لپاره جګړه وسله وسی نه بنا پر دې باندې ډېره مشکله ده چې هغوی دې له جګړې څخه خلاص واخلي.
څه فکر کوئ دا اوس کومې غوښتنې کېږي د اوربان لپاره؟ طالبان نه مني، رد ځواب ورکوي. دا په خپله په راتلونکي کې د سولې په پروسه باندې څومره تاثیر کولای شي؟
لمړی خدای ته چې پروانی لحاظ د افغانستان خلک او د افغانستان ولست قابل د منل نه وسی، یعنی احیانا که روان تاوتریخوالی روان بد وضعیت دوام پیدا کړي نو دلته به د افغانستان ولس او د افغانستان خلک به د سولې د روانې پروسې څخه دومره ناراضه چې په آینده کې به ورباندې باور ونه کړي. دویمه خبر د هغه کورنۍ او هغه فامیلونه خصوصا هغه افغانان چې په جګړه کې مستقیما متضرر کېږي، د هغوی فامیلونه، د هغوی اولادونه وژل کېږي، په عینه زمان کې هغوی مستقیما متضرر کېږي. دوی لپاره حداقل هیڅ کوس د سولې یو هیله پیدا شي وسي، آینده کې هیڅ د سولې هیله نه لري. هغوی لپاره سوله یو اهمیت ترلاسه ورکوي. په زمن کې کروان وضعیت مخته لاړ شي، ممکن افغان حکومت یا د نړیواله ټولنه په سر کې امریکا دوی د سولې د روانې پروسې څخه ناراضه شي، بالاخره یو حد ته ورسیږي چې ممکن پرمختګونه ونه شي او خنډ ایجاد شي. د هغه لتون چې په سوله باندې بد اغېزې پرې باسي. اما زه هیله مند یم چې که چېرته موږ د سولې روان وضعیت وګورو، دا باید په یو قوي اګریمنټ یا په یو قوي قرارداد ترسره شي. درسته خبره ده، پرمختګونه شوي دي، د طالبانو بدن خوشی کېږي. افغان حکومت په خپله وعده باندې تر هغه پورې چې باید عمل وکړي روان دی، ولې دا حرکت یو سلو دی، ممکن تخنیکي مسلې پکې اوسېږي، ولې هیله مې دا ده چې پرمختګونه زیات شي. همدارنګه د مرکچی پلاوی ریس ټاکل شوی دی، دا هغه څه پرمختګونه دي. اما مهمه دا ده چې باید په نظامي برخه کې پرمختګ وشي او د جګړې په کموالي باندې بحثونه وشي. زما باور دا ده چې په غیر مستقیم ډول کولی شي سوله متجره کړي.
اوس د همدې دپاره تر څو هم جګړه راکمه سي او بالاخره په راتلونکي کې که چېرې د سولې پروسه یو چیرې رسیږي، په هغې باندې تاثیر واوسي، هغه هم د پام وړ. څه کول پکار دي دواړو لور ته؟ افغان حکومت څنګه کولی سي طالبانو ته دا قناعت ورکړه تر څو هغوی وربند ومني؟
دواړو لورې باید په یو معقول انعطاف پذیري چوکاټ کې ځان وګوري. یعنی طالبان که په دې خبره باندې فکر کوي چې خدوی لپاره د 15 بندیانو خوشی کول یو هدف ته د سولې د اګریمنټ او د سولې قرارداد نه چې دوی ورڅخه تعریف دي، دا یو نامعقول برداشت ده. چېرته طالبان د فشار په توګه باندې جګړه استعمالوي د سولې پر وړاندې سترخم ده، په هغه زمان کې افغان حکومت واقعا غواړي سولې ته لاړ شي، یا څنګه چې دغه پرمختګونه به چټک شي تر څو دلته د یو فرصت په لاس ورشي او دواړو لورو څخه استفاده وکړي. دې کې باید خنډونه، هغه خنډونه چې ایجاد شوي دي، د هغې په له منځه وړلو لپاره اساسي فکر وشي.
د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو پوه سید خالد سادتو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو ازادي رادیو اوریدو سنو اورانی په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو اوس به ورسو له خان محمد سینت څخه د افغانستان اقتصادي خبرونه واورو.
د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي وایي چې له پاکستان سره د ډنډ پټان د سوداګرۍ زلارې له بندېدو سره د خوراکي موادو او سبزیجاتو قیمت په بیسارې ډول لوړ شوی دی. د دغې خونې مشر نصیر عالمیار نن آزادي راډیو ته وویل دغه لاره 15 ورځې وړاندې د پاکستان له لورې د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف تړل شوې ده. نوموړي وویل اوس مهال له 15 پورې لارې درول شوي او هره ورځ 15,000 افغانۍ ورکوي. ښاغلی عالمیار وایي حکومت باید د دغې لارې د پرانیستو په هدف له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړي. د هلمند د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي چې د کرنې وزارت سږ کال له بزګرو څخه 150,000 میټریک ټنه غنم پیری. د دغه ریاست د پلان او پروګرامونو مسؤل سید رفیع الله قلم نن آزادي راډیو ته وویل دا لومړی ځل دی چې له کروندګرو په دې اندازه غنم اخیستل کیږي. د وویل د غنمو د پیرېدلو دغه لړۍ د بزګرانو د اقتصاد د لوړولو په هدف ترسره کیږي. ښاغلی قلم وایي دا چې دا غنم په کوم قیمت وپیرل شي په دې اړه به وروسته پرېکړه وشي. یاد غنم به له اخیستلو وروسته د هلمند، کابل او قندهار ولایتونو په زیرمو کې وساتل شي او د اړتیا پر مهال به پر بېوزلو کسانو وویشل شي. او نن د کابل په ښار کې افغانۍ له ځینو بهرنیو اسعارو سره داسې بدلېږي: یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 12 پوله، یوه یورو 1 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومنه 3 افغانۍ 80 پوله، زر هندۍ روپۍ 950 افغانۍ او زر پاکستانۍ روپۍ 450 افغانۍ.
دوستانو اوس به میوه نړیواله موضوع راواخلو. د نړۍ رهبرانو ژمنه وکړه چې د کرونا وایروس د مهارولو لپاره به پر طبي ازموینو دارو درملو او واکسین کار چټک کړي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان په مشرۍ پر حل لارو په داس حال کې غور کېږي چې د نړۍ مسلمانانو په داس حال کې روژه پیل کړې چې د کرونا وایروس له کبله په کورونو کې ایسار دي، خو په څو هیوادونو کې خلکو د حکومت د سپارښتنو پروا نه ده کړې او په سلګونو کسانو په جماعت لمنځونو کې برخه اخیستې ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په حواله سلام محمد صالح راپور لري په دنرن بای واورو.
په داسل کې چې د کورونا وایرس یا کووید 19 په وړاندې د واکسین جوړولو لپاره هڅې چټکې سوي، د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل د کورونا وبا ته ماتې ورکول د تړتیا لري چې نړیوال سازمانونه او د نړۍ رهبران د خصوصي سکتور په پیاوړتیا کې برخه واخلي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش پرون جمعه یو رابلل سوي ویډیوي کانفرنس ته وویل نړۍ د کووید 19 ناروغۍ درملنې، تشخیص او د هغې په وړاندې د یو خوندي او اغېزناک واکسین جوړولو، تولید او په منصفانه ډول یې د خلکو رسولو ته اړتیا لري. د یوې هېواد یوې سیمې یا د نیمې نړۍ لپاره واکسین نه، بلکې داسې واکسین او درملنه چې ارزانه، خوندي، اغېزناکه وي، اداره سوې وي او د نړۍ په هره برخه کې هر چاته ورسیږي. په دغه ویډیوي کانفرنس کې د نورو رهبرانو ترڅنګ د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون، د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل او د جنوبي افریقا ولسمشر سیریل راماپوسا هم برخه اخیستې وه. چین چې دغه وایرس پکې اول کشف سو په دغه ویډیوي کانفرنس کې حضور نه درلود. د امریکا متحده ایالاتونو چې د روغتیا د نړیوال سازمان تمویل یې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې په برخه کې د دغه سازمان د کمزورو اقداماتو په تور ځنډولی هم په کانفرنس کې برخه نه واخیستې. د کورونا وایرس په وړاندې د مؤثرې مبارزې لپاره دغه کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې په نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 2 میلیونو او 800 زرو اوښتی دی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په نړۍ کې په دې وایرس د مړو شمیر تر 1,90,000 اوښتی دی. د نړۍ په سطحه زیات کسان د امریکا په متحده ایالاتونو کې مړي دي چې شمیر یې تر 2,500 زرو زیات دی. خو داسې ښکاري چې په اروپا کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو تازه پیښې په کمیدو وي او په ورځني ډول په دې وایرس د مړینو شمیر هم په کمیدو دی چې د وبا ناروغۍ متخصصانو ته یې هیله پیدا کړې ده. سږ کال په میلیونونو مسلمانانو د روژې مبارکه میاشت په داسې حال کې پیل کړه چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په جوماتونو کې جماعت لمونځونه منع سوي دي. خو به د روژې په شپو ورځو کې د مکې مکرمې په مسجد الحرام کې په لسګونو زره کسان راټولېدل، خو د عمرې زیارت کوونکو د منع کېدو له کبله اوس دغه جومات تر ډېره تش ښکاري. که څه هم حکومتونو د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف پر یوه ځای د خلکو راټولېدل منع کړي، خو د انډونیزیا د اچا ولایت تر ټولو لوی جومات او د پاکستان په ګڼو شهرونو کې 2,000 کسانو پرون د ماښام او ماخوستن لمونځونه په جماعت ادا کړل. په دغو هیوادونو کې ملایانو او محافظه کارانو له یو بل څخه د فاصلې ساتلو اصول مات کړي او په جماعتونو کې د رغونډېدو اوامر یې نه دي رعایت کړي. دې کار اندېښنې پیدا کړې چې په دغو هیوادونو کې شایي د کورونا وایرس خپرېدل لا چټک سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وبو جو پر منځنۍ سپا 12 شپږنوي او د ایف ام پر 3.15 په پټول افغانستان کې صفه وزې اوریدلای سي. دوستانو لکه مخکې چې مو په راپور کې اوریدل د نړۍ مسلمانانو په داسې حال کې روژه پایل کړې چې د کورونا وایرس له کبله په کورونو کې ایسار دي. د کورونا وایرس پر مهال د دینی علماو مسولیت څه دی؟ دینی عالم او د استرالیا د فتوا د شورا غړي ډاکټر افتخار احمد له ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې خلک باید د روغتیا پالانو سپارښتنې جدن رات کړي او دینی علما دي هم خلکو ته د همدغه سپارښتنو پر اسولو کې کلکه هڅه وکړي. له شغله افتخار احمد سره صفی الله ستانکزی مرکه کړې ده. په سر کې له هغه پوښتنه کړې چې د کورونا وایرس پر مهال د روژې پر اتاک سره د دینی علماو مسولیت څه دی او څنګه د مسولیت ادا کولای شي؟
الحمدلله اکثریت اسلامی نړۍ د رمضان مبارک میاشت کې قرار لري او اکثریت روژې نیولې. نو یو برخه مسولیت هغه د روژې یا رمضان میاشتې پورې ارتباط نیسي، یو برخه هغه بل ده چې دغه موجوده حالات او فضا کې چې موږ تاسو وښیږو چې د کورونا وایرس هر ځای کې منتشر دی، خلکو کې یو قسم ویره او خوف هم داسې فضا ګډه شوې ده. نو زه به دغه دواړو نقطو ته اشاره وکړم. اول لازم ده د رمضان مبارک میاشتې پورې دلته خو د علماو مسؤلیت دی چې خپل رعیت او خپل ملت صبر ته وهڅوي، ځکه روژه د رمضان مبارک میاشتې روژه هم د صبر میاشت ده او مختلف احادیث کې او د قران عظیم شان په آیاتونو کې هم صبر ته ډیر ځات تلقین او توصیه شوې ده. او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم فرمایي چې د صبر جزاء د جنت نه پرته بل شي نشته. که یو انسان د الله یو عبادت تر سره کوي، دغه عبادت تر سره کول هم صبر ته اړتیا لري. یو انسان اودس کوي، یو انسان روژه نیسي لوګه تند تیروي په ځان باندې، یو انسان حج ته ځي مثلا دغه مشکلات تحمل کوي، دا ټول صبر ته اړتیا لري. نو دغه حالاتو کې چې اوس د وایرس مشکلات هم دي، هر کورنۍ مختلف مشکلات سره مخامخ دي، هر فرد مشکلات سره مخامخ دی، نو هغه انسان چې په داسې حالاتو کې هم صبر وکړي نو دا د مشکل هغه فشار به ذهني انسان باندې کم شي. همدارنګه علما باید خپل رعیت ته دا وایي چې دغه میاشت د همدردۍ میاشت ده او احادیثو کې هم د رمضان مبارک میاشت ته د مواسات میاشت ویل شوی مواسات هم دغه همدردی ته وایي چې یو د بل لاس ونیسو زمونږ تاسو ټولنه کې په همسایتوب کې په منطقه کې په کلي کې ولسوالۍ کې ډېر داسې خلک شته چې هغه بیچارهګان روژه به نیولی وي خو د ماښام د افطار دپاره به یو لقمه نه لري چې څه شي باندې افطار وکړي نو دغه باید بیان شي دوستانو ته مسلمانانو ته هغه چاته چې الله عز وجل یو څه امکانات ورکړي دي د خپل یو مسکین او بیچاره ورور لاس باید ونیسي بله مسله دا هم ده چې د رمضان میاشت دا د یو خلوت میاشت هم ده بالخصوص اوس وخت کې چې اکثر مساجدونه یا عبادتګاوې بندې شوي دي خلک په خپلو کورونو کې قرنطین دي نو زمونږ او تاسو پخواني سلف صالحینو به ځان دپاره د خلوت یو چانس لټو چې زه الله سره یوازې شم نو دغه یو ښه فرصت د دوی لپاره چې د خپل رابطه الله عز وجل سره قائمه کړي نو دا باید علما د خلکو ته بیان کړي د قوانینو د رعایت او د صحیح تدابیرو توصیه باید په جدي شکل باندې وشي زمونږ تاسو افغانان ورونه ځنې یو تعداد د یادوم چې ډېر بې پروايي کوي ډېر بې باکي کوي دا کرونا وایرس ته اصلا توجه نه کوي ډېر سطحي دا مسله نسی حال دا چې دا دومره سطحي مسله هم نه ده دومره عادي هم نه ده او دومره بې پروايي هم ورته لازمه نه ده نو دا باید علما دوی ته په ښه شکل باندې بیان کړي
کرونا وایرس له تبعیض پرته مسلمانان سویان یهودان د ټولو لارو پیروان دوی نیولې دي دوی پریخته شوي دي او نږدې دوه لکه کسان مړ شوي دي خو مسلمانانو ته په داسې وخت کې چې اوس روژه راغلله او دغه ویروس هم اوس پور شوی دی په اسلامي هیوادونو کې هم دا ویروس ډېر خلک اخته کړي دي په څه طریقه باندې به دوی وکولی شي چې په احسانه وجه باندې خپل ټول کارونه سم ترسره کړي
زمونږ تاسو مسلمانانو ته بالخصوص افغانانو ته دا لازمه ده چې دوی اولویاتو ته توجه وکړي اولویت دلته دا ده چې دغه مشکل پېښ شوی دی د دغه مشکل څخه مخنیوی سره کم شي مګر موږ تاسو په دغه سوشل میډیا یا رسنیو کې ګورو چې یو تعداد نوښته کوي چې دغه وایروس یا دغه وبا عامل مثلا فلانی هیواد دی بل نوښته کوي چې بل هیواد دی ځینې نوښته کوي چې دا یو عذاب دی چې په غیر مسلمانانو باندې راغلی دی مسلمان سرکار نه لري نو دلته د مسلمانانو توجه باید د دغه عواملو ته نه وي چې دا وبا ولې راغلی توجه باید جدي دې ته وشي چې دغه وبا مخنیوي سره کم وشي او د دغه کرونا وایرس څخه انسانیت څنګه وژغورل شي
دینی عالم او د استرالیا د فتوا شورا غړی ډاکټر افتخار احمدو د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د ټوخی یا پرنجی پر محل خپل څنګل قات کړی پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړی او د کورونا وایروس د سرایت مخه ونیسی
دوستانو د ازادي رادیو خبرونه دوام لري په دوام کې ستاسو پیغامونه خبرو چې ازادي رادیو ته مراستولې دي په کټبای سره وره
تاسو لا پیغامونو
من جون بشر دوستم د میدان وردګ ولایت د بنچا کولس ولای د ګوډا د پیوند کلی د کورونا وایروس چې په ټوله نړۍ کې یو ستر بشري نورین رامنځته کړای د هر ورځ په تیرې دو سره په لاسو کورنۍ د غم په تاغر کې نوي نو بنان د ګران هواد عام ولس څخه هیله کوم چې پیښه جدي ونیسي او د کورونا وایروس د وقایې لپاره لاس په کار شي که بې تفاوته پاتې شو نو خدای مکړه د یوه ستر بشري ناورین شاهدان به وو ځکه زموږ هیواد په سیمه او نړۍ کې د اقتصادي پلوه ډېر وروسته پاتې او منزوي دی او طبي امکانات مو ډېر محدود دي
رمضان د هلمند ولایت د ختم سیزن کې دا دنیا ټول په کرنچین دی یا د کرونا کرنچین کړي دي دا مسلمانانو خو د دکانو د کورو کرایې نشي برابرولای څنګه چې په دا کرایې فریج دي په دغه وخت د کرنچین د سارونه یا د کورونا بندي یا کاروبار بندي د الله د رضا سره د کرایې او د دکانو او د کورو مهات کې نو الله تاسو خیر وراچی او رئیس جمهوران هم دا حق لري چې په دا باره په مکو سره وکړم مسلمانانو سره
او یا دا اعلان وسلام ولایت پر اروت دی ول سوالی څخه څنګه ستوم داګه بندیان چې دي یا د کورونا مرکی یا د نکی مرکی مقصد لوږه مرکی په دا کدار کې چې دی ستاسو موږ هم تکي اوسه بندیان ستاسو پر آیا پر معمولی شی باندې سر نیولې خو ښه اما دا چې موږ لږ خوران وای موږ د ملاقاتي خدای دا خو بند دی او دا خاص حکومت هم مشتنه ده هیڅ شی نه دی معنی معمولی شی او تاسو دا پیسې چې دا ملاقاتيان چې دا دغه څه باندې لاس ته تاسو کول په لاس کې دا یو ورغلی په دې ځکه چې هغه هم څنګه زنګول زنګول وایي درې رسیدلې هغه خاصه پر اچو دي موږ دا وایي چې د ولر مقام څخه چې دا بندان ته ډېر خاصه توجه وکړي چې لکه یو خلک یو لکه دوه مې لا چې درې چې نه لکه دا خرڅ او مصرف ورکړي وروره السلام علیکم دا ما پیغام تو وایي
ستاسو پیغام ستاسو نظر
دوستانو مننه کوم چې خپل پیغامونه مو ازادي رادیو ته رسولې و موږ د ځنګړو خبرونو لارې تر اړوندو مسولینو پورې رسو خو کبیا هم تاسو خپل سیمو کې ستونزې ویني نو کولای شئ چې موږ سره یې شریک کړئ موږ به اړوندو مسولینو ته ورسو په دې سره په کابل کې 12 بجې او 10 دقیقې سوې ځل بیا له اسد الله الدین څخه مهمو خبرونو سره ټکی اورو
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي افغان مشران باید خپل هیواد او خلکو ته لومړیتوب ورکړي. ښاغلی خلیلزاد پرون ناوخته پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه افغانستان ته یو تاریخي فرصت برابروي او د دې په ټکو په حقیقت کې نړیواله ټولنه له افغان مشرانو غواړي چې خپلو خلکو ته لومړیتوب ورکړي. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د سولې بین الافغاني خبرو ته د لار هوارولو په خاطر د تاوتریخوالی راکم کړي. په تیرو 24 ساعتونو کې په کندهار او هرات کې د کورونا لسګونه مثبت پیښې ثبت شوې دي. د کندهار د عام روغتیا رئیس محمد اشرف نادری نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې له پرون راهیسې کندهار کې 40 پیښې ثبت شوې. د هرات د عام روغتیا ریاست هم ویلي چې دغه ولایت کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا 25 پیښې ثبت شوې. د غزنی ښار اړوند شالی سیمه کې د هوانې مرمۍ یو تن وژلی او 14 نورې ټپیان کړي. د غزنی امنی قمندانۍ ویاند احمد خان سیرت ویلي چې په دو کې اکثره ټپیان د کورنۍ غړي دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. معلومه نه ده چې توغندی چا توغولی. د نړۍ مشرانو د کورونا ویروس د معاینې د درملنې او واکسینو په برخه کې د کار چټکولو په اړه د روغتیا نړیوال سازمان په غونډه کې ګډون وکړ. دا کانفرنس د جمعې په ورځ جوړ شو. او وروستی خبر هم دا چې بریتانیا وایي د ایران لخوا د بالستیک توغندیو د ټکنالوژۍ په واسطه د مځکې مدار ته د سپوږمکۍ لیږلو اقدام د ملګرو ملتونو له قوانینو سره په ټکر کې دی.
له صدر الودین څخه مننه دوستانو. تاسو کولی سئ د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایت هم اول ولې پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. اوس هم د زهرو کاروان اونیس پروګرام لرو په ګډه به وره.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافی همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د کورنی چار وزارت وایي په نوي شمسی کال کې تر دې مهاله تر 300 هکتار ډیر مځکه د کوکنارو لکښ څخه پاکې کړې دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له هیلې اسد څخه د نشي موادو په برخه کې د هنی مهمې پیش واورو.
په بغلان ولایت کې یو تن د نشئی موادو د قاچاق په تور ونیول شو. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان د حمل د میاشتې په 13 نیټه ازادي راډیو ته وویل د بغلان ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې په پولیخمري ښار کې د نشئی موادو د قاچاق په تور یو نفر ونیو. دا کس پولیس په داسې حال کې ونیو چې 6 کیلوګرامه تاریاک او 3 کیلوګرامه چرسی د کورولا موټر په ګاز ډبه کې پټ ایښي او غوښتلې چې له ښار څخه د باندې قاچاق کړي. په نیمروز ولایت کې پولیسو د نشئی موادو د قاچاقو مخه ونیوله. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان د حمل د میاشتې پر 13 نیټه ازادي راډیو ته وویل د نیمروز ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې په زرنج ښار کې 153 کیلوګرامه نشئی مواد ونیول. په دې نشئی موادو کې 103 کیلوګرامه تریاک، 10 کیلوګرامه هیروین او 14 کیلوګرامه ښیښه شامل ده. دا نشئی مواد په یو کورلا موټر کې پټ کړای شوي وو. د یادونې وړ ده چې د دې نشئی موادو د قاچاق په تور هم یو نفر نیول شوی دی. په ننګرهار ولایت کې د نشئی موادو د قاچاق په تور درې تنه ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان د حمل د میاشتې پر دیرشمه نیټه ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار ولایت له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې په جلال آباد ښار کې په یو کورولا موټر کې 12 کیلوګرامه چرس ونیول. دغه ډول پولیسو د جلال آباد ښار په لومړۍ ناحیه کې د نشئی موادو دوه خرڅونکي د څه اندازه چرسو سره نیولی دي. او د اونۍ وروستۍ پېښه دا ده چې د کابل ښار له بېلابېلو سیمو څخه 300 بی سرفنه معتادین راټول او روغتیایي مرکزونو ته یوړل شول. د عامې روغتیا وزارت ویان وحید معیار د سوار د میاشتې پر 1.5 نیټه ازادي راډیو ته وویل د کورنیو چارو وزارت د عامې روغتیا له نشئی موادو سره د غوښتنې کمولو ریاست په همکارۍ د کابل ښار له بېلابېلو سیمو څخه 300 بی سرفنه معتادین راټول او روغتیایي مرکزونو ته یوړل.
موږ یو داسې پلان لرو چې څنګه وکولی شو ډېر معتادین راټول کړو، ځکه دا یو داسې ډله ده چې ډېر ژر ځان ورته رسیږي. دوی که څه هم کوچنۍ ډلې دي، خو دوی یو ځای نشه کوي او له لویو ډلو سره اړیکې لري.
د معتادینو راټولولو کمپاین د دې لپاره پیل شوی چې په معتادینو کې د کرونا ناروغي خپره نشي.
هیلی اسد و چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه را اورولې. د نن په خبرونه کې مستاصله پر دا مطالب چمتو کړی دی. د کورنی چارو وزارت وایي چې په نوې شمسی کال کې تر دې مهاله 300 هکتار ډېر مځکه د کوکنارو له کښت څخه پاکی کړی دی.
من ما فکر نه میکنم که کاهش چندانی بیاره به ما کشت مواد مخدر.
په دې اړه هم راپور لرو چې د فرا ولایت روغتیایي چارواکي وایي دوی غواړي سلګونه بې سرپناه معتادین له کوڅو بازارونو څخه راټول کړي.
خلاصه ما خوشیم ریدیم به این کار.
از مسئولین کلینیک صد بستر خواهشمنده که
موږ دروغتی چرواک په دې کار ډیر خوشحاله یو. په زمین کې تحلیل لرو چې دلته ناروغان ډېر دي.
د بدیل مشهد پروګرام په اړه له یو مځکوال محمد ایوب رفیقي سره مرکه لرو.
تریاکو کښت په افغانستان کې د بزګرو یو خوښ کښت نه دی. دوی بعض وخت مجبوره شوي دي ودې.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلی سي. اوس خپرونه د کوکنارو د اړولو په موضوع باندې پیل کوو. په نوي شمسي کال کې تر اوسه پورې 300 هکتار ډېره مځکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه سوې ده. د کورنی چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت ویان اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل د کوکنارو اړولو کمپاین ښه سم روان دی او تر اوسه پورې په هلمند، نیمروز او ننګرهار ولایتونو کې د دې بوټي پر ضد عملیات سوي دي. د کورنی چارو وزارت پخوانی معین میرزا محمد یارمن په دې اړه وایي چې د کوکنارو اړول د کوکنارو کښت نشي کمولی، ځکه چې کوکنار د افغانستان په ناامنو سیمو کې کرل کیږي او وروسته دا تریاک په هیروینو باندې بدلیږي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړې امید زهیر مل وړاندې کوي.
سکال بیا د افغانستان په ځینې ولایتونو کې ښه پریمانه کوکنار کرل شوي او بزګران په نیخ وهلو یا تریاکو ټولولو باندې لګیا دي. هلمند، نیمروز او ننګرهار هغه ولایتونه دي چې له یوې خوا په دې ولایتونو کې کوکنار کرل شوي، نو له بلې خوا په دې ولایتونو کې د کوکنارو اړول هم دوام لري. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت ویان اسدالله یادګاري ازادۍ راډیو ته وویل سکال بیا د افغانستان په ناامن سیمو کې ښه ډېر کوکنار کرل شوي او له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په تیرو 3 میاشتو کې وکولای شول چې 300 هکتار ډېره ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړي.
د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د 1499 شمسی کال لپاره د کوکنارو اړولو پلان جوړ کړی او د عملي کېدو په حال کې دی. تر دې مهاله د افغانستان په درې ولایتونو لکه ننګرهار، هلمند او نیمروز ولایتونو کې 415 هکتار ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه شوې او دا مهال په ننګرهار ولایت کې عملیات دوام لري.
بزګران د کوکنارو د کښت دلیل د بدیل معیشت او زراعتي محصولاتو لپاره د بازار نشواله او د دې ترڅنګ د طالبانو لخوا د کوکنارو ته د دوی مجبورول بولي. د کورنیو چارو پخوانی معین میرزا محمد یارمند وایي چې د کوکنارو اړول د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید مخه نشي نیولی، ځکه چې کوکنار د افغانستان په ناامنو سیمو کې کرل کیږي او وروسته له کوکنارو څخه لاسته راغلي تریاک په هیروینو باندې تبدیلیږي.
عموما ما فکر نمی کنم که کاهش چندانی بیاره به ما کشت مواد مخدر، به دلیل ازی که
په عمومی ډول زه فکر نه کوم چې د کوکنارو اړول به د کوکنارو کښت کم کړي، ځکه چې کوکنار د هلمند، نیمروز او ننګرهار په هغو سیمو کې کرل کیږي چې د دولت په واک کې نه دي. په دې سیمو کې تاریخ راټولیږي او بیا وروسته په هیروینو بدلیږي. له بلې خوا افغانستان ته هغه پریکرسرونه هم پریمانه راوړل کیږي چې د نشه یي موادو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کیږي. دا هغه څه دي چې له تاریخو څخه د هیروینو جوړولو ته لار هواره کړې ده.
د افغانستان لپاره د امریکایي مرستو د څار ادارې اسیګار څېړنې ښایي چې د بدیلي معیشت پروګرامونو نشتوالی او ناامنیو ډېروالي د کوکنارو اړولو بهیر ټکنی کړی دی. ښاغلی یارمن وړاندیز کوي چې د بزګرو زراعتي محصولاتو ته بازارونه وموندل شي او بدیلو کښتونو ته زمینه برابره شي، ډېری بزګران به خپله د کوکنارو له کښت څخه لاس واخلي او له بلې خوا به د هغه زیان هم مخه ونیول شي چې د کوکنارو اړولو له لارې بزګرو ته رسیږي.
امید زهرمل و چې د کوکنارو اړولو په اړه راپور اوروه. په راپور کې مو واورېدل چې د کورنیو چارو وزارت وویل په نوي شمسي کال کې تر دې مهاله تر 300 هکتار ډېر مځکه د کوکنارو له کښت څخه پاکې کړې دي.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د هیروین څه کوئ؟
تاسو غواړئ چې ما محتاط کړئ؟
په یو دود څوک نه محتاطیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، اوس فرای ولایت زو او هلته د موتادینو حال اخلو. د فرای ولایت روغتیایي چارواکي وایي چې د کورونا وایرس خپرېدو له امله غواړي د کوڅو بازار څخه سلګونه بې سرپناه موتادین راټول کړي. د فرای ولایت عامې روغتیا ریاست چارواکو په وینا د فرای په ښار کې د 400 په شاوخوا کې بې سرپناه موتادین ژوند کوي. دوی وایي که دا موتادین راټول او یو خوندي ځای ته یو نه وړل سي، نو دا ویره ستا چې په دې ښار کې د کورونا ناروغي په چټکۍ سره خپره سي. په دې اړه حافظ نورزاد راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه تمنا وحیدی وړاندې کوي.
د فرا ولایت روغتیایي چارواکي وایي چې دوی غواړي د کورونا د مخنیوي له امله 400 بې سرپناه متدین راغوند او په ځانګړو روغتیایي مرکزونو کې کرنټین او هم یې درملنه وکړي. د فرا ولایت د عامې روغتیا رئیس عبدالجبار شایق ازادي راډیو ته وویل کچېرې بې سرپناه متدین له خار او ګڼه ګوڼې له ځایو څخه راټول نه شي، دا ویره شته چې نه یوازې په متدینو کې بلکې په روغو خلکو کې هم د کورونا ناروغي خپره شي.
دا مې روغتیا ریاست د ټیم لخوا د 400 په شاوخوا کې بې سرپناه متدین له عامو ځایونو څخه راټولیږي او بیا د شپږو میاشتو دپاره کرنټین یا په خوندي ځایونو کې ساتل کیږي. دوی به نه یوازې دا چې کرنټین وي، بلکې پر خوراک او څښاک سربیره به یې درملنه هم کیږي. د دولت لخوا به ټول امکانات ورته برابرېږي. موږ هیله لرو چې د شپږ میاشتو وروسته به دوی له دې ځای څخه رخصت سي.
ځینو معتادینو هم د فرا ولایت د دې کار هرکلی کړی دی. جمیل او ستار چې له 8 کالو راهیسې نشه کوي ازادي راډیو ته وویل
زه 2 کلن یم. ماته کله کېږي چې نشه کوم. که دولت موږ ته دغسې امکانات برابر کړي، موږ به ډېر خوشحاله شو چې نشه پرېږدو.
خلاصه ما خوشیم رادیم به کار.
از مسئولین کلینیک صد بستر خوشمنده که
موږ دروختي چرواک په دې کار ډیر خوشاله یو. په زمين کې داخل لرو چې دلته ناروغان دي. د 320 بستري دروختن کفایت نه ورته کوي. دې ناروغانو ته ډیر پاملرنه وشي.
په دې اړه د فرا ولایتي شورا غړی داد الله قانې وایي چې د عامې روغتیا ریاست له کورونا سره د مبارزې امکانات ډیر کم دي.
د روغتیا چارو ریاست که واقعا دوی توانایی د دی ولري چې دوی 400 کسر یو ځای کی او دوی داس یو سنتر ورته مجهز کی، دا نیک اقدام دی.
د فرا ولایت د عامې روغتیا ریاست د اټکل له مخې په دې ولایت کې تر 500 زرو معتادین ژوند کوي چې ډیری یې له ایران څخه راغلي دي.
درنو اوریدونکو تمنا واحد دی چې په فرا ولایت کې د محتاجینو د راټولولو راپور اوروه. په راپور کې مو واورېدل چې د دې ولایت عامې روغتیا ریاست غواړي 400 بې سرپناه محتاجین راټول او بیا یې روغتیایي مرکزونو ته یوسي.
حقیقت سره پروگرام له دې وروسته د شنبو د ورځو د مازیګر د 4 بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د 8 بجو په خبرونو کې خبري شي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو او رس پر مزنوي سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس د کوکنارو د کښت په اړه د بدیل معیشت موضوع ته راځو. د زراعت په برخه کې بدیل معیشت پروګرام بزګران هڅوي چې د کوکنارو پر ځای حلال کښت ته مخه کړي. خو دا چې دې پروګرام تر دې مهاله د کوکنارو د کښت مخه څومره نیولې ده، دې پروګرام د بزګرو او ځمکوالو لومړیتوبونو ته څومره پام کړی او ولې د دې پروګرام په مرسته د کوکنارو کښت نه دی راکم سوی، په دې اړه مو له یو ځمکوال محمد ایوب رفیقي سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلې چې د بدیل معیشت پروګرام څنګه ارزوي.
بدیل معیشت چې پسې یاد کړي، نولس کاله د مخه په افغانستان کې د تریاکو کښت صفر و، نو بعد د نولس کال د شروع څخه بیا تقریبا په 45 کالو کې چې په 2011 کې اوج ونیوي، دا تدریجي پورته شو. د دې تدریجي پورته کېدل یو عامل دا و چې دا ډیزاین سوی سم نه و، اولیتونه یې سم نه و، ضرورتونه د یو بزګر مشخص نه و. نو په خاطر باندې په عمومي سطح باندې موږ فکر کوو مناسب زمیندارانو په افغانستان کې چې ښه نتیجه نه دور کړي.
آیا موږ د پخوانیو تجربو څخه ګټه نه واخیستې؟ آیا د بدیل معیشت په نوم پخوانۍ تجربه نه درلوده او که نور لیدتونه وي؟
موږ په خپل نوي زراعت کې بعض شیان درلودل چې ډېر ښه نتایج ورکړي او د خلکو پر اقتصاد یې ډېر مثبت تاثیر درلود. موږ په یاد چې موږ په یو وخت کې د مکسیپک په نامه باندې غنم راوړل افغانستان ته او حکومت په دې کې ډېر فعال ونډه د وزارت زراعت ادرس ادا کړل. هغه دا و چې حکومت اعلان وکړي هر هغه څوک چې دا غنم کړي په هر پیمانه چې حکومت یې بیرته خریدار دی، در مارکیټ تقریبا 15 افغانۍ یا 4 افغانۍ پورته په هغه وخت کې ډېره لو خبره. نو په هغه خاطر باندې تقریبا بعضې ارقام په یاد دي، تقریبا افغانستان په 2 کاله کله شي نور مدامه پیدا کړ د غنمو د خاصه به خود کفایت کېدی. د بلې خاصه موږ په هلمند کې یو تجربه وکړل. هغه دا و چې د پنبو کښت تشویق شو او د پنبو کښت عموما د زارعینو په اصطلاح باندې زموږ دوهم کښت یا سوزبرګ چې موږ ورته وایو د کندهار په اصطلاح، نو حکومت هغه ته فابریکه جوړه کړه، د غوړو فابریکه، او قیمت یې ورته وښو چې په دغه قیمت سره نیسونه ټول هلمند تقریبا په هغه وخت کې پنبه کرله او په ډېر ښه قیمت دولت سره نیول. دا دوه کامیابې تجربې موږ په خپل عنانوي زراعت کې درلودلې چې په هغه وخت کې هېڅ بزګر ضرورت ودې ته نه درلود چې د تریاک ته مخه کړي. په زمن کې یقینا د حاکمیت قانون هم ډېر مهم دی په دې مسایلو کې.
که په عمومي ډول راته ووایاست چې د بدیل معیشت د پروګرام د ناکامۍ عمده علتونه څه وه؟
تر هغه ځایه چې زه خبر یم، د بدیل معیشت یو بخش د پروژې و، د مواد مخدرو د ورولو په ارتباط باندې. په دې کې عامه پوهاوی ډېر مهم دی، قانون حاکمیت د قاچاقبرانو مخنیوی ډېر رول لري، معتادینو کموالی چې داخلي عرضه او تقاضا موضوع ده هغه پکې باید مد نظر ونیول شي، منطقوي همکاري باید لازم وي. موږ اوس په دې ټولو مهمو موضوعاتو کې فقط بدیل معیشت مخدي، نور ټول پروژې د دې پروژې ټول فلج دي.
د اداري فساد خبره وکړه، د بدیل معیشت پروګرام کې به د اداري فساد کوم اړخونه و چې دغه پروژه به دې ته نه پریشي چې هغه مطلوبه نتیجه ځین ترلاسه شي؟
په دې موضوع کې هغه شی ته موږ ګوته نیسو چې هر هغه شی چې وزارین ته مفید تمامیږي په دا اوسني شرایطو کې هغه تر زارین پر ورسیږي. مثلا موږ بعض د تخمونو چې وزارین ته توزیع سوي دي هغه د خاص مرض سره مخامخ سوي دي، هغه په دې خاطر باندې دوی اقلیم دی مطالعه کړي او هغه مرض لپاره بیا دوا یوازې دوی لري، په هر څه قیمت چیر اوړلې، په هر نو فساد چیر اوړلې، زارین د دې توان لري چې دغه ادویجات ځان ته رانیسي. نو په دې خاطر باندې فساد اداري ډیر لوی رول لوبوي. که زارین ته خپل شی پر سم وخت باندې پر سم کیفیت باندې ونه رسیږي، یقینا سم نتیجه نه ورکوي.
تاسو د لومړیتوبونو خبره وکړه، کوم لومړیتوبونه په پام کې ونیول سول چې دې پروګرام ښه نتیجه ورنه کړه؟
اولین شی غدا دی چې د زمیندار لپاره دایمي اوبه او موثرې اوبه لازمي دي. موږ د ابیارۍ په ارتباط باندې نه په بدیل معیشت کې غټ دمونه جوړ سول، د سطح د اوبه په ترمزي کې لاندې ډېره کښته شوې ده، په اواخرو کې په ټول جهان کې کښته شوې ده، په افغانستان کې بیخي ډېره محسوسېږي. یعنې په بعض ساحو کې موږ مجبور یو چې اوبه د 100 متره سره عمیق ساحو سره وباسو یا 150 متره سره وباسو. دا ډېر پر مصرفه کار دی او موږ
کدای سی چې ډیر لږ سرمایه گذاری باندې د مونږ جوړ کو چاغه وکولای زم ذکر چارج کې برته د بیاری په ارتباط باندې په سہولتو کې یو میکانیزم سوی سیستم د بیاری راته معرفي کی. مثلا په افغانستان کې د تاکانو په ارتباط باندې دوی ډیر مصرفونه وکړل، ډیر زارینو ډیر نقصونه ورته وسول، په دې خاطر چې د عقل درې کاله سرور کاله د یو چم ځکه به له کښته او به له حاصله پاته سول، په دې خاطر باندې چې دوی تجربه پر کول چې دوی د ډریپ سیستم د بیاری چې د پیپو کې وبه د تاکو بیخت ورکول کیږي دا تجربه کول، او هغه زموږ اقلیم د دې لپاره جوړ نو ما خپل ساحه کې کوشش پر وکړ، په ډیر زیات کوشش پر وکړ چې وکولای سم دا پروژه کامیاب شي، په دې خاطر چې مصرف پر سوی، په دې خاطر چې زما ځکه بیا اصلاحات پاته سوی، مګر درې کاله بعد څلور کاله بعد هغه وچ شول، هغه په دې خاطر چې زموږ اقلیم دغه سیستم د بیاری نه قبلي، یا مثلا زه وبنه لرم چې ځکه په وکرم د پول راته جوړ کړی دی، یا مثلا زراعت کې زموږ د اشر سیستم ډیر موافق سیستم چې د ټولو منطقې بزګر به سره ټول خپل د اوبو لارې به پاکولې، دا په ډیر ښه سیستم په ډیر خوشحالي دا کار کاوه، او اوس هغه په مقابل کې دوی مزدوران راولي، اول خو مزدور د فساد ډکه پروسه ده، مثلا سهمونه د مزدوران را نیسي چې یو ملک یا یو څوک یو مخور یو کمانډان وایي چې مثلا 50 بزګر زه درکوم چې پیسې ماته راکوه.
کپنل ټوکر اتوس چې د بزګر سره باید څه ډول مرستې وسی چې سناسه په پښو باندې ودرېل چې د نشي بوټو کرولو ته مخ نه کی.
زه فکر کوم چې اولین ضرورت د بزګر هغه وبدي د اوبو په اړه کې که وزارت زراعت یې که انکشاف دی اته یو منسجم همکاري سره وکړي چې دوی بعض ساحات چې په ډېر لږو پیسو باندې په ډېر لږ سرمایه ګذاري کېدای شي چې هغه ډمونه جوړ شي او وکولی شي دایمي اوبه ډېرې اوبه و بزګرو ته او ډېرې مځکې خړوبې کړي. دوهم دا دی چې کومکونه سوي دي چې مثلا د بعضو ښو تخمو یا د ښو وسایلو کومکونه سوي دي، هغه وسایل تر موږ پورې نه رسېږي، هغه په مابین کې د فساد ادارې دونه دا ساحه پراخه کړې ده که وزارت زراعت یا دغه ارګانونه چې سره شریکان دي بل میکانیزم ته جوړ کی. زه پر شکل د میکانیزم نه وایم چې څنګه وکولای شي به تر دغه کومکونه او هغه طریقې چې د کښت لپاره دی هغه به تر شکل ورسیږي. دا به شزيري تریاکو کښت په افغانستان کې د بزګرو یو خوش کښت نه دی، دوی بعض وخت مجبور شي ودی ودی ډیر زمیندار ډیر غرش زمیندار ودی ته لیواله چې خپل ځکه په باغو باندې تبدیل کی. باوجود دې چې ستونزې ستاسو تجارت مثلا د قندار د انارو مسله تیر کال یو ډیر لوفه جاو.
درنو اوریدونکو تاسو د بدیل مشهد پروګرام پاړه د یو ځمکوال محمد ایوب رفیقی مرکه اوریده. شاغل رفیقی وویل چې دا پروګرام ځکه مطلوبه نتیجه نه ورکړي چې د بزګورو لومړیتوبونه اغوشتنی په پام کې نه دي نیول سوي. د کوکنارو د کښت مخنیوي لپاره باید د نشي موادو د قاچاقو مخنیوي، د محتاجینو درملنه او د سیمې د هیوادونو همکاري ته هم پر پام وسي، خو که دا کارونه ونه سي یوازې د بدیل مشهد پروګرام د کوکنارو د کښت مخه نسي نیولی.
جوان
آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی راشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشري
پوهنه
زه یې مون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زارو کاروان خبرونه ورسته برخه تر ورسېدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامیک صدا سي د چی نسیمه ناروغوي او د علاج لپاره ډاکټر ته ورځي، خو ډاکټر تر معاینات ورسته د ویدا سي ناروغي ورته وایي چې نسیمه هیڅ شپات کیږي. دا چې نسیمه څه ناروغي لري، اصل کیسه څه ده او ورسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
د بکس کې ما پوډر ایښی و، اوس نه ښکاري. نه پوهېږم چې څه شوه. ښځې او ښځې چېرته یې؟
لاس مې بندې، ډوډۍ پخوم. څه وایې؟
وایم ډوډۍ پرېږده، له لوږې به نه مردارېږي. ته یو ځل راشه. یاره یو خو د دې ښځې نه راځه تر پوزې راغلی یم. خامخا یې بیا زما پوډر چېرته اچولی دي.
درې راغلم، څه دې ویل؟
ما په بس کې د پوډرې یوه پوڼۍ ایښې وه، اوس نشته دا څه شوه په ځمکه ننوته او که اسمان ته پورته شوه
د غم پوړۍ دې سه داسې راته ووایا چې زهر دې څه کړل
ماته خو زهر وي مانته خو اسان لي اسان هر شی چې بولې بولی اوس دا راته ووایه چې پوډر څه شوه پوډر
هغه مې په ډیران واچول څو واره مې درته ویلي دي چې خپل ژوند خو دې تبا که اوس غواړې د اولادونو ژوند هم تبا کړي د باندې تپوسه او غم لړلي پوډر دی کور ته ولې راوړې
اوس ښه شو په کلي کې تربرونه پیغوران کوي او په کور کې دا راته تربوره شوه څنګه ماته پوډر راپیدا کړه ګنه بوسته کېم دې وباسم
زه پوډر له کومه کړمه زه خو د پوډرو دکاندار نه یم
بلاندې ماته شه ولې دې زما پوډر نشته غورځول
ښه مې وکړه بیا هم دا کار کوم دې کور ته به زهر نه راوړې بس ته چې یوازې ته په زهرو کا کړې
ددې کور مشره اوس څه شوې اوس مانې نشاره وکړم نہ زما پکار کے کرنا نہیں
نسوار درتا راوڑم چنگ سو نسوار دے
راوڑل
سڑیا د پسی نسوار خو مالی دلی دی د دې نسوار رنگ بل ډول نه دی دا نسوار داسې سپین بخون غوندی دی
دا خاص ناسی نسوار دی دا ځای نه پیدا کیږي او په ډېرو پیسو مې رانیولی دی ته یو ځل استعمال کا بیا مو د سر درد و نه وینې همدا اوس یې پزه کې کش کا
سمه ده اوس دستی به یې امتحان کړم ڈاکٹر صاحب سلام علیکم
وعلیکم السلام رضا پتا کا چوکے کی نا سنگا شو مائنا دی اکرل
ڈاکٹر صاحب
ته راکړ
ها دادی
تا ویل چې ځان می درد کوي خو دې ګرځي خوب نه لري او ګنګ سي
هو ډاکټر صاحب ام د سي ام خو په معاینه د کیسه دي
هغه به ورسته درته وایم ته دا راته وایې چې کومه نشه خو به نه کوي
نه ډاکټر صاحب نشه نه کوم یوازې پزې نسوار کوم
د پزې نسوار خیر دی نورې نشې یادوم مثلا چارس تاریاک یا هیروین خو به نه څکوي
نه ډاکټر صاحب بل هیڅ نشه نه کوم
په کور کې مو خو بل څوک هم نشه نه کوي
ډاکټر صاحب میړه مې پوړلی دی په خو به مې هر ورځ ورسره جنجال وو چې دا غم لړلې پوډر مڅ کوه او خو څه نه ورته وایم
نو اوس ولې څه نه ورته وایې
که زه جنجال ورسره وکم بیا دا نسوار نه راته راوړي او دا نسوار بل ځای نه پیدا کیږي بس یوازې دته معلوم دی او بیر د نسوارو ما ته خوب نه راځي
بس بس پوه شوم زه اول ایران شوم چې په معایناتو کې دی راغلی چې ته پوډری یې خو ته وایې چې زه یوازې د پزې نسوار کوم
څه شی زه پوډری شوې یم ما خو هیڅ کله پوډر نه دي څکولی نو بیا څنګه پوډری شوم
تا خپل ویل چې میړه می پوډر څکول نو ما به جنجال سره کوم نو د دې لپاره چې میړه دې په آرام خپل نشه وکړي ته یې هم په نشو اخته کړې
زه څنګه په پوډر اخته کړم
ما ستا د نسوار بوتل هم لابراتوار ته ورواستو له دې معلومیږي چې میړه دې د پزې په نسوارو کې هیروین ګډول ته په دې ډول پوډری شوې
ورسریا ستا ژوند خو مخکې لا تبا شوی و زما ژوند دې ولې لا تبا که خدمتونه کول او هیڅ وخت نه بد نه دي در سره کړی. ته څنګه میړه یې؟ زما سره دې ولې دومره جفا وکړه؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.